آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیده د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه دا وخت په افغانستان کې د ماښام 8 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ورځې 9:30 بجې کیږي لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لنډیسته
د هلمند د سنگین په ولسوالۍ کې د هاوان د ګولې د لګیدو لامل د یوې کورنۍ یو لسکاسه وجل شوې دي نن په ملینو ایرانیانو په درس ملک د اسلامي انقلاب اته ډیر شمه کلی ځوان منځله د ترکیه جمهور رئیس په اساسي قانون کې تعدیل منزور کړ د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د چین جمهور رئیس سره په ټلیفون کې غږیدل دي
نن جمعه ده د 2018 کال د فبرورۍ د میاشتې 8 نیټه ده درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته پر پورتنه کې لرو چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې په افغانستان کې د جګړې د بدلولو لپاره اضافي عسکرو ته اړتیا سته د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې په یوه کور د هاوان ګولې لګېدلې په دې باره کې مفصل رپورټ اوریدلی سي د روزګان په مرکز ترینکوټ کې د یوې لوی زراعتي پروژې د کارونو د پیل او په پکتیکا ولایت کې د بې ځایه سوو کورنیو د ستونزو په باره کې هم رپورټ اوریدلی سي خوست با پر خبرونه زیبا خادم تستوی
السلام علیکم درنو اوریدونکو د هلمند سنگین په ولسوالۍ کې د هاوان یو ګولې لګیدلې ده د یوې کورنۍ یو لس غړي پکې وژل شوې دي د هلمند په ولایت کې د ولایتي شورا چارواکي او سیمه ایز اوسیدونکو وایي چې نن دغه ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې په یو کور د هاوان ګولې لګیدلې چې د دې ګولې د لګیدو لامل د یوې کورنۍ یو لس غړي چې درې ښځې اته سړي دي وژل شوې دي پیخنن د جمعې په ورځ د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ په ماته لکنه کې شوې ده د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل د امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي دي چې تر اوسه په دقیق ډول دا نه ده څرګنده شوې چې په کور باندې د توپ ګولې لګېدلې او که هوایي برید شوی دی ښاغلي اتل ویلي دي چې سیمه د دولتي حاکمیت نه بهر ده او دوی ته د 215 میوند قول اردو قومندانۍ ډاډ ورکړی دی چې د پیښې په هکله به څېړنې وکړي او نتیجه به ورته ووایي موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د افغانستان چارواکو په پاکستان کې د افغانستان د حکومت د وسوالو مخالفانو د پناه ځایونو په هکله د امریکایي قواوو د قومندان جنرال نیکلسن د تېرې ورځې د څرګندونو په باره کې ویلي دي چې هغه هیوادونه چې د مخه یې تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې باید د دغه ډول سیاست نه لاس واخلي د افغانستان د جمهوري ریاست د نطاق مرستیال شاه حسین مرتضوي د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د ځینو هیوادونو دغه ډول سیاستونو سیمې ته خطر پیښ کړی دی مرتضوي ویلی دی چې جمهور رئیس اشرف غنی تیره شپه د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره په تلیفوني خبرو کې د تروریزم د ملاتړو هیوادونو او په سیمه کې د تروریزم د ګواښ په هکله خبرې وکړې ټرمپ او غنی د افغانستان او سیمې په هکله غږېدلې دي د افغانستان او امریکا جمهور رئیسانو د افغانستان او سیمې د امنیتي مسلو اقتصادي پرمختیايي او پانګې اچونې او د دهشتګرۍ ضد مبارزې او د دهشتګرو د ملاتړو هیوادونو په هکله موضوعاتو باندې خبرې کړې دي د افغانستان د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي دي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې تلیفوني خبرو کې د امنیت په ټینګولو کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو په رول باندې ټینګار کړی دی ویلي دي چې د قاطع ملاتړ قواوې او امریکایي قواوې د امنیت په ټینګولو او د تروریزم په ضد مبارزه کې د افغانستان د پوځ او امنیتي قواوو تر څنګ عمده رول لوبوي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ویلي دي چې د افغانستان بریالیتوب او د دهشتګرۍ په ضد مبارزې لپاره د دې هیواد عملی او ګټورو ګامونو د دواړو هیوادونو دولتونو ولسونه عمده شریک بانی کړي دي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو قواو عمومي قومندان جنرال نیکلسن د ټلیفوني تماس نه لک شیبه د مخه د امریکا د سنا په مجلس کې ویل چې د افغانستان جګړه د خان سره مخامخ شوې ده او د دې حالت نه د وتلو لپاره باید زیات بارني ځواکونه په ملکي ځای پزې شي. د افغانستان جمهور رئیس هم ژمنه کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به د تروریزم سره د مبارزې یو مخکښ هیواد وي او د یو ښه همکار په حیث به خپل ځان باندې تکیه ولري. خاغلی ټرمپ په دې خبرو کې ویلي دي چې ډېر زر به د افغانستان د جمهور رئیس سره نږدې وګوري، خو د ارګ خبر پاڼې د دې لیدنې د مشخص نیټې په حقره تر اوسه څه نه دي ویلي. نن په میلیونو ایرانیانو په ملک کې مارشونه وکړل، سړکونو ته ووتل چې د 1909 کال د اسلامي انقلاب اته دیرشمه کلیزه ونمانځي. په پایتخت تهران کې سرګونو خلکو چې پوسترونه ورسره وو شعارونه ورکول مظاهرې وکړې. د 1909 کال د فبروري 11مه هغه ورځ ده چې د آیت الله خمینی پلویانو رضا شاه پلوي چې امریکا یې ملاتړ کاوه له قدرت نه وغورځاوه. جمهور رئیس حسن روحانی په تهران کې د اسلامي انقلاب د کلیزه په مناسبت وینا کې ویلي دي د دومره خلکو غونډېدل د سپینې ماڼۍ د نوو واکمنانو تبصرې غلطي ثابتوي او دوی په خپل حضور دنیا ته خیي چې باید د ایرانیانو احترام وشي. حسن روحانی ویل ایرانیان به هغه خلک مایوسه کی چې دغه ولست ګواښونه کوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د جمعې په ورځ په اساسي قانون کې د اصلاحاتو لپاره تعدیل منزور کړ چې ملي ریفرندم ته وړاندې شي. دغه تعدیل د جمهور رئیس قدرت زیاتوي. نومان کرتملوز د صدر اعظم معاون په دولتي تلویزیون کې ویل توقع کیږي چې د اپریل په 14مه به په دغه باره کې ریفرندم وشي. د جنوري په میاشت کې د ترکیه پارلمان په اساسي قانون کې نوې 13مه ماده تصویب کړه چې د امریکا او فرانسې په شان یو اجرایوي ریاست جوړ کړي. حکومت ویل دغه بدلونونه چې د صدر اعظم مقام بل منځ ولاړ شي د مؤثر رهبرۍ سبب کېدلی شي، خو منتقدین وایي دا بدلونونه به مطلق العنانی راوړي. دغه تعدیل جمهور رئیس ته دا صلاحیت او قدرت ورکوي چې پارلمان رنګ کې اضطراری حالت اعلان کړي، فرمانونه صادر کړي او د ملک د قضایه قوې نیمایي غړي غوره کړي. همدغه راز به دغه تعدیل اردوان ته موقع په لاس ورکړي چې تر 2019 پورې جمهور رئیس وي. د صدر اعظم د پوست یا د چوکۍ په ځای به جمهور رئیس یو یا ډیر معاونان ولري. د پارلمان اکثریت غړو د دې اصلاحاتو ملاتړ کړی دی، خو پرته د عامو خلکو د رای نه نشي نافذېدلی. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو، د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د چین جمهور رئیس شی جی پینګ ته په ټلیفون کې ویلي دي چې امریکا د واحد چین د پالیسۍ درناوی کوي او د چین دا دریځ مني چې په تایوان حاکمیت لري. د چین د دغه دریز منل د دې دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خکېدو په لوري لومړنی مهم ګام ګڼل کیږي. د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې د ډانلډ ټرمپ د کامیابیدو نه وروسته د تایوان د جمهور رئیس سره د ټرمپ ټلیفوني خبرو شکونه پیدا کړي وو. د سو هفتو رئیس د ټرمپ او د دې د ادارې د مامورانو خبرو د امریکا او چین د اړیکو د آینده په اړه کې سوالونه پیدا کړي دي، خو اوس به ولیدل شي چې دغه تازه قراری تر څه وخت پورې دوام کوي. د برتانیې د دفاعي چارو یو لوړ رتبه مامور نن د جمعې په ورځ ویلي دي چې د مدیترانې د سمندرګي ختیځ پلوته د قبرس په ټاپو کې د دغه هیواد دوه نظامی اډې د سوریې د جنجال په نظر کې نیولو سره د پخوانه لبل هر وخت نه اوس مهم دي. د برتانیې د دفاع وزیر مایکل فالن دغه ټاپو ته د خپل لومړني سفر په ترڅ کې ویل د برتانیې د تورنادو او تایفون جنگي الوتکه چې په آر اف باندې یا دیږي زی په زیادي او په تیرو دوه کلو کې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف 1200 حمله کړې دي. فالون ویل ائتلافي قواوې به په روان کال کې د اسلامي دولت په خلاف قاطع حمله وکړي. د دغه ډلې جنگیالي په 2014 کال کې په شاتم بول شوی وو. فالون ویل د اسلامي دولت ډله اوس په عراق کې سکم 10% خاوره په لاس کې لري او 2 میلیونه خلک د دغه ډلې د لاس نه آزاد شوي دي. کرملین نن د جمعې په ورځ ویل امکان لري چې د روسیې او امریکا ترمنځ د وسلو د کنټرول د مهم تړون د تمدیدولو په حق له خبرې په واشنگټن کې وشي، خو دا یو نه ویل چې ماسکو غواړي دا تړون وساتي. د ولادیمیر پوتین نتاق دیمیتری پسکوف ویلي دي د نیو ستارت تړون تمدیدول چې په 2020م کې به ختم شي زمنګ د امریکایي انډیوالانو په دریس پورې اړه لري او لازمه ده چې نور خبري ور باندې وشي. دوونه ویل چې آیا کرملین به وغوړي چې د 2010م کال تړون چې د روسیې او امریکا اتمي جبهخانه محدودوي چې هر یو 1550 اتمي ګولې نه زیاتې ګولې ونه لري تمدید کړي یا نه. او یو فلسطینی تنکی ځوان د پنچن به پورز د اسرایل په یو مارکیټ کې خلک په چاقو وهل دزې وکړې او مخکې لیدې چې خلک یې ونیسي شپکته نه زخمی کړل. پولیسو دا حمله د دهشتګرۍ حمله وبلله. دغه فلسطینی په لویدیځ غاړه کې د پټواغ په خار کې زه په سیمه کې ونیول شو. دغه اتلس کلن فلسطینی د نابلوس اوسیدونکی دی. ټوپک ورسره و، په سړک باندې منډې وهلې، خلکو ورپسې منډې کړې چې ونیسي، خو هغه په مارکیټ کې ډزې شروع کړې.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړی رپورټ ته. آرک په پاکستان کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو د شتون په اړه په افغانستان کې د امریکا او د قاطع ماموریت د قومندان جنرال جان نیکلسن د تیرې ورځې څرګندونو ته په احتیاط غبرګون ښودلی او ویلی دی هغه هیوادونه چې د مخه یې د تروریستي ډلو سره اړیکې لرلې دا ډول سیاست څخه دې لاس واخلي. د افغانستان د جمهوری ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د ځینو هیوادونو دا ډول سیاستونه سیمه د یو ګواښ سره مخ کړې ده. پام وکړئ په دې اړه د اکرام شینواری رپورټ.
افغان حکومت په پاکستان کې د افغان حکومت مخالفو وسلوالو د پټنځایونو شتون په اړه په افغانستان کې د امریکا او د قاطع ماموریت د قومندان جنرال جان نیکلسن د تیرې ورځې څرګندونو ته په احتیاط غبرګون ښودلی او ویلي دي چې هغه هیوادونه چې د مخې د روسي ډلو سره اړیکې لرلې دغه ډول سیاست څخه دې لاس واخلي. د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي امریکا غږ اشار علي سره په مرکه کې وویل چې د ځینو هیوادونو دا ډول سیاستونه سیمه د یو ګواښ سره مخ کړې ده. خاغلی مرتضی ویل د سیمې هیوادونو په اړه د افغانستان سیاست ډېر څرګند دی. موږ غواړو د سیمې د هیوادو سره د دولتونو ترمنځ د اړیکو پر اساس اړیکې ولرو. هغه هیوادونه چې دمخه د روسي ډلو سره یې اړیکې لرلې او دا کار د دې سبب شوی چې سیمه د یو ګواښ سره مخ شي، دا ډول سیاست باید تکرار نه شي، بلکې د دولتونو ترمنځ د اړیکو پر اساس د سیاست په رڼا کې د سیمې هیوادونه په دې وتوانېږي چې دغې څپې او دغې پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړي. شاه حسین مرتضی ویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره شپه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې تروریزم څخه د ملاتړو هیوادو او په سیمه کې د تروریزم د ګواښ په اکلام خبرې کړې دي. جنرال نیکلسن تیره ورځ د امریکا د سنا د مجلس له وسلوالو خدمتونو جرګګۍ په استماعي غونډه کې ویل چې د افغانستان جګړه یو په ټپه دریځلي حالت سره مخ شوې ده. هغې ویل چې تر هغې چې په پاکستان کې طالبان او د حقاني ډلې مشران خوندي او آزاد ګرځي، هغوی سولې خبرو ته نه چمتو کیږي. جنرال نیکلسن ویل چې پاکستاني چارواکو ورته د یو باثباته افغانستان لپاره د امریکا په څنګ کې د درېدو ډاډ ورکړی، خو دغه امریکایي جنرال ویل چې تر اوسه پاکستان په عمل کې په دې برخه کې سندې کړي او په ځانګړي ډول د طالبان او حقاني شبکې د پلیتونو په مهارولو کې تر اوسه د هغوی اقدامات لیدل شوي نه دي. د افغانستان دفاع وزارت په پاکستان کې دغو تروریستي ډلو د شتون په اړه چې په افغانستان کې جنګېږي د جنرال نیکلسن څرګندونې تایید کړي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه دغه هیواد کورنۍ جګړه نه ده.
از بیرون خط
جنرال وزیری ویل دا په بشپړ توګه سلګند ده. تاسو وګورئ چې تورستان افغانستان ته د کرخې لاغې غاړي راځي. په افغانستان کې د تورستانو سر مرکزونه نشته، په افغانستان کې د هغوی د روزنې مرکزونه نشته. تورستان له کرخې بهر دي. د کویټې شورا، د پېښور شورا او د میرانشاه شورا، ملا منصور اسامه بن لادن، ملا عمر، دا ټول د کرخې بهر او دي او هلته خوندي پټنځایونه لري. پاکستان تر اوسه د جنرال نیکلسن او د افغانستان د دفاع وزارت د وین سرګندون ته غبرګون نه دی ښودلی، خو پاکستاني چارواکو د افغانستان په چارو کې د لاس لرلو او د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو سره د مرستې او ملاتړ په باب د افغان حکومت چارواکو څرګندونې تل په کلکه ردي کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه هم ده. د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته د ناتو د نورو عسکرو د اړتیاو په اړه د جنرال نیکلسن څرګندونو په باب ویل چې افغان حکومت چې په دې هکله هره پرېکړه وکړي دا وزارت یې عملي کولو ته چمتو دی. د افغانستان د پوځي چارو ځینې کارپوهان دا ګڼي چې دغه هیواد ته د نورو بهرنیو عسکرو لیږد به د افغان روانې جګړې پای ته رسولو سره ډېره مرسته ونه کړي، بلکې دا جګړه به نور هم پیچلې کړي. د افغانستان د پوځ پخوانی جنرال اتیکولا امرخیل وی د هم د ګڼی چې ناتو افغانستان ته د نور عسکرو د لیک په زیادی د افغان پوز پیورتیا ته پام لرنه وکړي.
امریکا چی میتونه بکنه؟ چقدر سربازه؟ یک نیم لک سرباز.
خاګل امرخیل ویل امریکا څه کولی شي؟ څومره عسکر؟ او دا ځکه چې امریکا او ناتو په افغانستان کې یو نیم لک عسکر لرل، نه یوازې دا چې طالبان له منځه لاړل، بلکې پیوړي هم شو او جګړه هم ټول هیواد ته وغځېده. جنرال امرخیل وی چې ښه او اسانه لار د افغانستان امنیتي ځواکونو تجهیز او په ځانګړي ډول د افغان هوایي ځواک پیاوړتیا به په جګړه کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې افغان ځواکونه پیاوړي کولی شي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د هلمند ولایتي شورا وایي چې تیره شپه د سنګین په ولسوالۍ کې د نظامي عملیاتو په ترڅ کې د یوې کورنۍ یوولس تنه وژل سوي دي، خو نظامي مقامات وایي چې په نوموړي ولسوالۍ کې د دولت د مخالفینو او د نشه یي توکو د قاچاقونکو مهم اهداف په نښه کړي وه. نور تفصیل د عزیزالله پوپل په رپورټ کې واوري.
د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې په وژل سوو کسانو کې درې د کور میرمنې او پاته اته تنه یې نارینه شول کېږي چې ماشومان هم پکې شامل دي. پیښه د ولسوالۍ په ماته لکڼه سیمه کې رامنځته سوې چې له دولتي حاکمیت څخه د باندې سیمه ده. د هلمند ولایتي شورا رئیس محمد کریم اتل امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې تر اوسه په دقیق ډول نه ده څرګنده چې په کور کې د ملي پوځ له لورې د ډي سي توپ ګولۍ لګېدلې او که هوایي برید سوی. نوموړي زیاته کړې چې دوی ته د ملي پوځ قومنداني ډاډ ورکړي چې د پیښې په اړه به کره معلومات کوي.
یوولس نفره شهیدان لري. دا د میدون په نامه باندې یو کس دی چې کله په بریج کې اوسېږي. دا د زه د ګراګانو پورې چې تقریبا داسې سهار 8 بجې زما سره تماس نیولې وو. په اوږدو کې ښځینه ماشومان یوولس کسه شهیدان شوي دي په دې کور کې. څو وایي چې دا توپ دی، هغه د اردو دي چې توپ تو هم دوی مشاهده ده. څوک وایي چې دا بمبار دی. نو د دې لپاره ما قومندان پورې دوی سره خبرې کړې دي.
د وژل سوو ملکی خلکو د کورنۍ مشر اجی میمون امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې کورنۍ په بشپړ ډول له منځه تللې او هیڅوک هم پکې ژوندي نه دي پاته. د زیاته کړې چې دوی د ولسوالۍ له مرکز څخه لرې په یوه سیمه کې ژوند کوي چې نه دولت او نه هم د دولت وسلوال مخالفین تر اوسه ورغلي. اجی میمون زیاته کړې چې تیره ورځ د ګریش ولسوالۍ ته د کور د سودا لپاره تللی او تر اوسه ورته نه ده معلومه چې پیښه د هوایي برید په پایله کې رامنځته سوې او که توغندۍ برید سوی. دغه ساحه دا د حکومت په لاس کې ده، د دولت مخالفینو په لاس کې ده، څوک دي ده؟
دا نه د مخالفینو په لاس کې ده، نه دولت دا جلای غوسه کلی دي، وایي دا داسې افراد کلی دي، نه د طالب ځای چې جنګ پر وکړي، نه د دولت په کار دی چې هلته
د سنګین ولسوالۍ د توغي او کلمیانو په سیمو کې هم د ملکی خلکو د مرګ شوبلې د رامنځته کېدو خبرونه ورکول سوي، خو خپلواکو منابعو نه دي تایید کړي. بلې خواته په هلمند کې د ملي پوځ مقامات د ملکی مرګ شوبلې خبره نه مني او وایي چې په سنګین کې مهم نظامی اهداف په نښه کړي. د 215 میوند قولي اردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې د نظامی عملیاتو په سیمه کې هیڅ ملکی وګړي ژوند نه کوي.
یو ډېر مشهور قاچاقبر دی، او داسې نور قاچاقبران دي. هغو د کورونو څخه دوی د سنګر په شکل باندې استفاده کوله چې هغه سنګرونه موږ قانون ته ورباندې ویجاړ کړي دي. د اکثریت مړي د دوی د دغه تعمیرو لاندې شوي دي. ټوله نظامي هدفونه موږ ویشتلي دي. هلته په 2 کیلومتره کې هم ملکي وګړي ژوند نه کوي. زه په کامل طور باندې ملکي تلفات په دې عملیاتو کې ردوم. حتی د یو نفر هم څوک ثبوت نه لري.
د سنګین ولسوالۍ په مرکزي برخو کې ګډو افغان او نړیوالو ځواکونو له څلور ورځو راهیسې تر هغه وروسته نظامي عملیات پیل کړی چې وسلوالو طالبانو تیر اونۍ د سنګین ولسوالۍ د مرکز د نیول کېدو لپاره پراخه ډله ییز بریدونه وکړه. د سنګین ولسوالۍ په ګډون د هلمند ولایت په ډیری ناامنه سیمو کې خپلواکو منابعو ته لاسرسی محدود دی او د ملکي مرګ ژوبلې کره شمېر په اسانۍ سره نسي ترلاسه کېدی. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیکا والی ویلی چې په دغه ولایت کې سلګونه بې ځایه سوي کورنۍ لومړنیو جدي مرستو ته اړتیا لري. دی پر مرکز دولت او خیریه ټولنو د لاسنیوي غږ کوي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی د خوست ولایت څخه راپور رالېږلی.
د پکتیکا دی ولایتي چارواکو د معلوماتو پر اساس د نامنیو ترڅنګ د اورښتونو او اقتصادي مشکلاتو له کبله شاوخوا شپږ سوه کورنۍ د پکتیکا د لرو مختلفو سیمو څخه بې ځایه شوي دي. د پکتیکا والي محمد الیاس وحدت امریکا غږ ته وویل زیاتره دا کورنۍ په مرکز خرانه، ارګون او سرلزی ولسوالیو کې میشتې شوي دي. د ده په وینا دا بې ځایه شوي د خپل کمزور اقتصادي وضعیت له امله جدي مرستو ته اړتیا لري.
غټ لامل یې په خپلو سیمو کې بېوزلي ده. دوی ته مونږ وخت په وخت د ولایت له لورې مرستې ورکوو. هغه مرستې چې مونږ یې په خپلو ګودامونو کې لرو، د کلو پراختیا په ګودامونو کې، د ضد حوادث په ګودامونو کې، له هغې نه مرستې ورکوو. خو د مونږ هم کله د وسه ونه رسېږي، ځکه دوی اړتیاوې ډېرې وي.
والي الیاس وحده زیاته کړه چې په دې برخه کې د پیوستون نړیوالې خیریه مؤسسې یا انټرنیشنل سولیډریټي پاملرنه راجلب کړې او نږدې لسلو بې ځایه شوو کورنیو سره یې مرسته هم کړې ده. هغه وویل چې د نقدي مرستو تر څنګ د یو شمېر اړینو لوازمو مرستې څه ناڅه د هغوی ستونزې هواروي. خو پر خیریه سازمانونه او مرکزي حکومت غږ کوي چې پکتیکا د بېوزلۍ له حالاته وژغوري.
په دې کې اووه دېرش کورنۍ داسې وي چې هغوی د خیمو، د ګرځن تشنابونو، د حمامونو، د سپنجونو، د اشپزخانې، د توکو هم مستحقې وګڼل شوې. نو لږ تر لږه د دوی هغه د ژوند لومړي ضرورتونه پوره شول. خو غوښتنه مو دا ده چې په پکتیکا کې بېوزلي بې حده زیاته ده. پکتیکا ته د ځانګړې پاملرنه وشي او د دوی د بېوزلۍ په ختمولو کې د مونږ سره مرسته وشي.
د پکتیکا وزي خوا تر وې وړ ممی، خوشمن، ګمل او ځینې نورې هغه ولسوالۍ دي چې په تیر کې د نامنیو له امله له سختو مشکلاتو سره مخ شوي، مګر د ستونزو د حل لپاره د پام وړ لاسنیوی نه دی ورسره شوی. د بې ځایه شوو کورنیو په وینا له دوی سره کیدونکې مرستې تر یوه بریده بسنه کوي، خو د مشکلاتو د بنسټیز هواري په خاطر د اوږدمهاله اقتصادي پیاوړتیا غوښتنه لري.
موږ اول تر خپل خدای جار کړې چې په خپله خاوره کې ماجرې، شکر ده چې په ایران او پاکستان او په نورو هیوادو کې نه یو، ځکه چې ورې به موږ ته ډېر مشکلات وو. هر څوک چې له موږ سره ډېر په مهربانۍ او په شفقت باندې د موږ لاسنیوی وکړو او د موږ ماشومانو باندې شفقت وکړو، دغه د دوی لږ څه د موږ دپاره ډېر څه دي.
زه عمر نومیږم. نو موږ ډېر زیرمې خلک یو، کوچیان خلک یو، دا بې ځایه خلک یو، تر په دره یو په خیمو پراته یو په دې واورو کې.
په ټولیز ډول د شمیرو له مخې د روان دیارلس سوه پنځه نوي لمریز کال په اوږدو کې د جګړو او طبیعي آفتونو له کبله د افغانستان د ننه څه باندې یو میلیون کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي هڅه کیږي چې د دولت او نړیوالې ټولنې له ځانګړو شویو مرستو څخه دغو اړمنو کورنیو ته مرستې ورسیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
درنو اوریدونکو، اوس پام کړئ دې راپور ته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې په افغانستان کې د جګړې د بدلولو لپاره اضافي عسکرو ته اړتیا سته. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د مجلس په استماعیه غونډه کې دا خبرې کړې دي. تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي چې په افغانستان کې د میشت امریکایي ځواکونه اوس مهال دوه ماموریتونه ترسره کوي چې یوې د تروریزم ضد عملیات او بلې د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزنه، سلا مشورې ورکونه او همکاري ده. جنرال نیکلسن د متحده ایالاتو د سنا د مجلس د وسلوالو خدماتو د جرګګۍ په استماعي غونډه کې وویل چې د افغانستان جګړه د بندون په حالت کې ده او د دې حالت د بدلون لپاره زرګونو عسکرو ته اړتیا لري. نیکلسن وویل چې د تروریزم ضد د ماموریت لپاره کافي ځواکونه لري، خو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په کار ده چې افغانستان ته اضافي امریکایي او نړیوال عسکر ولېږل شي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 2500 بهرني عسکر دیره دي چې 8400 امریکایان دي. د اضافي عسکرو غوښتنه به ښایي چې ډېر زر د متحده ایالاتو نوي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مخې ته هم کېښودل شي. ښاغلی ټرمپ تر اوسه په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو یا اضافه کېدو په حق له کومه واضح خبره نه ده کړې، خو د پوځ نه یې غوښتي دي چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې د نابودۍ لپاره د تګلارې جوړه کړي. د متحده ایالاتو نوای د دفاع وزیر جیم میټس هم خایي پراتلونکو څوونه کې افغانستان ته سفر وکي چې حالات د نګدې نه وګوري او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د نقش په حق له جمهور رئیس ټرمپ ته سلام مشوره ورکي. امریکایي جنرال د افغانستان امنیتي ځواکونه او په ځنګړي ډول د خاصو عملیاتو ځواکونه وستایل او د سیمې په کچه یې به مثال یاد کړل.
This investment which we are requesting in the Afghan Air Force will help them as you mentioned to take over responsibility for their own close air support and even more importantly this
General Nicholson will kada Afghanistan da khas amaliyato aw hawai zwak pa barkh ke panga wachawul shi da narewal zwakuno do ogo bar bas pakshi. نیکلسن په خپل خبره کې وویل چې د اتنوي هغو ترګرو ډلو د جملې نه چې امریکا په ځنګړي لیست کې شامل کړي دي 22 په افغانستان او پاکستان کې دي. ښاغلی نیکلسن وویل چې د داعش غړي اکثره پاکستانیان او ازبکستانیان دي او ډیر لږ شمېر افغانان هم یوازې د پیسو په خاطر ورسره یوځای شوي دي. جنرال نیکلسن وایي پاکستانی مشرانو ورته ډاډ ورکړی چې د یو ثبات لرونکي افغانستان د هدف د ترلاسه کولو لپاره د امریکا سره ولاړه ده، خو تر اوسه د هغوی د خبرې په عملی بڼه نه دی لیدل شوی، په ځانګړي ډول د طالبانو او د حقانی شبکې د فعالیتونو په مهارولو کې. امریکایي جنرال په خبر خبره کې وویل چې د پاکستان پاوز د ځینو وسلوالو ډلو په خلاف عملیات کړي دي، خو زیاته کړه چې که پاکستان د حقانی شبکې او طالبانو د پټیدو مرکزونه لمنځه ولاړ نشي په افغانستان کې بریالیتوب به سخت وي. جنرال نیکلسن د روسیې هغه ادعاګانې هم غلطې وګڼلې چې ګواکې د افغانستان حکومت د داعش د ډلې پر ضد په سمه توګه جګړه نه کوي. نیکلسن وایي روسیه کوښښ کوي چې د داعش په خلاف جګړې کې د طالبانو سره مرستې وکړي او په دې سره طالبانو ته مشروعیت ورکوي. امریکایي جنرال همدارنګه وویل چې ایران په افغانستان کې د طالبانو سره مالی او نورې مرستې کوي او افغان شیعهګان په سوریه کې د جګړې لپاره استخداموي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن دا ومنله چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې مهم علتونه ناسمه رهبری، اداري فساد او رشوت خوري ده. ښاغلی نیکلسن جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې وستایه چې د خیالي عسکرو او په امنیتي ځواکونو کې د اداري فساد او رشوت خورۍ د لمنځه وړلو لپاره یې جدي اقدامات کړي دي. جنرال نیکلسن وویل اوس مهال په الکترونیکی توګه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د معلوماتو ثبتول روان دي چې په همدې اساس به د افغانستان امنیتي وزارتونو ته پیسې هم ورکول کیږي.
د دې سهار د مهمو خبرونو غټ کې واورئ. د هلمند د سنگین په ولسوالۍ کې د هاوان د ګولې د لګیدو له امله د یوې کورنۍ یو لس غړي وژل شوي دي. د هلمند ولایت شورا چارواکو ویلي دي چې نن د دغه ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې په یو کور د هاوان ګولې لګیدلې ده. د دې ګولې د لګیدو له امله د دې کورنۍ یو لس غړي چې درې ښځې او اته سړي وو وژل شوي دي. پیښه د جمعې په ورځ د هلمند د ولایت د سنگین د ولسوالۍ د ماتې لکڼې په سیمه کې شوې ده. د افغانستان چارواکو په پاکستان کې د افغان حکومت د وسوالو مخالفانو د پناه ځایونو په حکله د امریکایي قواوو د قمندان جنرال جان نیکلسن د تیرې ورځې د څرګندونو په باره کې په احتیاط عکس العمل ښودلی دی. ویلي دي هغه هیوادونه چې د مخې تروریستي ډلو سره اړیکې درلودلې باید د دغه ډول سیاست نه لاس واخلي. ټرمپ او غني د افغانستان او سیمې په حکله خبرې کړې دي. د افغانستان او امریکا جمهور رئیسانو د افغانستان او سیمې د امنیتي مسلو، اقتصادي، پرمختیايي او د پنګ اچونې او همداشان د دهشتګرۍ ضد مبارزې او د دهشتګرو د ملاتړ او هیوادونو په حقله موضوعاتو باندې خبرې کړې دي. نن په ملینو ایرانیان په ملک کې سړکونو ته ووتل. د 1979 کال د اسلامي انقلاب د دیرشمه کلیزه ونمانځله. په پایتخت تهران کې سرګونو خلکو چې پوسترونه ورسره وو مظاهرې وکړې. د 1979 کال د فبروري 18مه هغه ورځ چې د آیت الله خمیني پلویانو رضا شاه پلوي چې امریکا ملاتړ کاوه له قدرت نه وغورځوه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د جمعې په ورځ په اساسي قانون کې د اصلاحاتو لپاره تعدیل منظور کړ چې ملي ریفرندم ته به وړاندې شي.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونږ سي چې زموږ د خبرو اترو په خبرونه کې چې په اتو بجو خبرېږي د ډیپریشن یا ژور خفقان په باره کې د خبرونې د میلما سره خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې برخه سره واخلئ. خو اوس به په لنډ وخت کې دغه خبرونه پیل شي.